آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مشاور احمد ضیا مسعود وایي چې په بلمیاش کې به د طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ راشي. د عراق قواو او ملیشو د تکلیف د خار محاصره سخته کړې ده او په سومالیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې د بوکو حرام د ډلې یو لوړ پوړی غړی وژل شوی دی. رنو اوریدونکو د نن سار په دې دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه کې د خبرونو ورستو په پاکستان کې د افغانستان د مهاجرینو د بد ورځې په باب یو رپورت لرو. ورپسې د افغانستان د مشهور علمي شخصیت محمد صدیق روحي د تولد د تیاوم کلیزه د سیمینار په باب یو رپورت راوخلو. د هغې نه ورستو په نایجیریا کې د هغه ملک د عسکرو د روزنې او په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې د آینده خبرو په باب د سیاسي چارو د یو ماهر نصر الله ستانکزي مرکه مهیروي. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
د ش حکومت کولو او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود ویل دي چې بل میاش به د طالبانو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ راسي. هغه ویل چې طالبانو هم د سولې د خبرو سره علاقه څرګنده کړې ده. په دې اړه به د اکرام شینواري یو رپورت واورو چې د کابل څخه را لېږل لري.
د خه حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د جمهوریت ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود وی چې دا غو تمایلاتو لمخې چې د سولې خبرو په برخه کې د حکومت مخالف وسلوالو په لیکو کې لیدل کیږي، د بل میاشت مخالف وسلوال سره د سولې په خبرو کې زیات پرمختګ تمه لري. د خه حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د جمهوریت ځانګړی استازي د پنځمې پورس په کابل کې د نیالګیو د خدلو د بهیز پرانیستو په یو غونډه کې خبر اعلان کړی چې د ملي والی د حکومت په دننه کې مخالفان سره د سولې د ټینګیدلو لپاره ګرام د پرمخولو په برخه کې کومه ستونزه نشته دي او د حکومت په ځلنه کې په دې حق له یو عمومي تفاهم شته دي.
ما ان شاء الله ان قریب شاهد تغییرات خاص بودیم و تمایلات
خغلی زیویل مونږ به ان شاء الله په نږدې کې د بدلونونو شاهدان وو. سعودي طالبانو په لیکو کې هم خورا زیات تمایلات شته چې د خبرو می سره شي. هیله لرم چې بل میاشت به مونږ د سولې په برخه کې د پاموړ پرمختګونو شاهدان وو. احمد ضیا مسعود د ملي والی په حکومت کې د افغانستان د حکومت مخالف او سوال سره د سولې د خبرو په باب د نظر اختلاف د نشټون پاک لا د سرګندونې په داسې حال کې کلی چې تیر سه شنبه د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبدالله د مارشال محمد قاسم په هم د لومړي تلین یو غونډه ته په وینا کې یوازې د حکومت هغو مخالف وسلوال سره د سولې او روغې جوړې د امکاناتو یادونه وکړه چې د خاغلی عبدالله په وینا تر روسي جلو سره خپل اړیکې پرې کړي.
اگر حاضر به مذاکره شوند استقبال میکنیم.
خاغلی عبدالله ویل که خبرو ته حاضر شي هر کله یې کوو، که خبرې وکړي ماکولیت تن ورک له تاوتریخوالي لاس واخیست دا د ټولو کور دی. نو غواړو چې هیڅوک د تابید وي، خو که څوک اور بلول د امتیاز وسیله ګرځوي امتیاز نه ورکول کیږي. د افغانستان د چارو څېړونکو د ښاغلي عبدالله دغو تندو څرګندونو څخه داسې وانګېرله چې ګوندې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د خپلو مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ترسره کېدو په برخه کې لا هم د نظر یووالی نشته دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه آصف بکتاش امریکا غږ ته شي د یادګرني چې اوس هم د افغانستان په حکومت کې د وسلوالو مخالفانو سره د پخلینې په برخه کې دوه نظرونه موجود دي.
د کندهار د ولایت پولیسو عمومي قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې د طالبانو په غوښتنه په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو لیست خپور کړی دی. د کندهار څخه عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې ویل دي چې جنرال عبدالرازق ویلي چې پرده او د ملي امنیت پر مخکنی رئیس اسدالله خالد او د بلخ پر والی عطا محمد نور باندې د بشري حقوقو د دغه مؤسسې لوري د جنگي جنایتونو تورونه د طالبانو په اشاره لګول شوی دی. جنرال عبدالرازق چې پرون د پنځمبه په ورځ په کندهار کې یو غونډه ته وینا کوله وویل چې درې میاشتې مخکې په عربي اماراتو کې د سولې د خبرو په وخت د طالبانو استازو ملګرو ملتونو ته ویلي وو چې دوی د قومندان رازق اسدالله خالد او عطا محمد نور په موجود مدیریت کې فعالیت نشي کولای. جنرال عبدالرزاق وویل چې په روان کال کې څه د پاسه 300 حکومتي عسکر او پولیس په جنگ کې وژل شوي او تقریبا 200 تنه نور زخمي شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. عراقي قواو او ملیشو د تکریت شهر محاصره محکمه کړې او هلزلي کوي چې د غشار د اسلامي دولت د جنگیالیو څخه ونیسي. د یاغیانو د توپونو ډزو او د بمونو چاودنو د اردو د عسکرو او رضاکارو جنگیالیو پرمختګ سوکه کړې دي. عسکرو او ملیشو په دې اونۍ کې په دغه ښار باندې چې د اسلامي دولت د ډلې کلک مورچل دی د دوو خواو څخه حملې پیل کړې دي. د دې تعرضي عملیاتو قومندانان وایي چې د دوی عملیات چې دوهمې اونۍ ته رسیدلې دي ورو ورو او په تدریجي توګه پر مخ روان دي. یو تورن جنرال د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې موږ په یو ډېره حساسه او دقیقه جګړه اخته یو، ځکه چې موږ په داسې مځکه کې پر مخ روان یو چې بمونه پکې شخصي دي او غلچکۍ ډزې را باندې کیږي. د یوې لوی شې ملیشې مشر هادي الاميري وویل چې ملیشې په تکرید کې دوه چانس لري، تسلیمېدل یا مرګ. په سومالیا کې د امریکا ژغ منابع او رپورټونه ورکړي او ویلي دي چې په یو موټر باندې چې د شباب د ډلې چارواکي پکې سپاره وو د امریکا بي پيلوټ الوتکې حمله کړې او د شباب د مبارزې ډلې یو لوړپوړی غړی وژلې دي. د سومالیا چارواکو او شباب ته نږدې ځینو کسانو د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې بي پيلوټ الوتکې پرون د پنځشنبه په ورځ د بارډيري د جنوب بلويدي شارګوټ په اطرافو کې په یو موټر باندې حمله وکړه. د سیمه ایزو منابعو له قوله دغه موټر د ادنګرار وو او ګرار د الشباب د امنیتي چارو امنیت یو لورپوري غړی دی. ویل کېږي هغه د هغو وسروالو کسانو سره اړیکې درلودې چې په 2013 کال کې د کینیا په یو مارکیټ باندې په حمله کې څه د پاسه شپېته کسه وژلي وو. منابع ویل دي چې دغه موټر د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې تباه شوی او ګرار وژل شوی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه د حمله نه ده تایید کړې. د روسیې د جمهور رئیس نطاق دیمیتری پیسکوف پرون د پنځشنبه په ورځ هغه اوازې رد کړې چې د هغه هیواد د دولت مشر صحیح ستونزې لري. پیسکوف ایکو ماسکو رادیو ته وویل چې دوشپېته کلن جمهور رئیس بشپړ روغ رمټ دی. کله چې د دغه مطبوعاتي منشي څخه دا پوښتنه وسوه چې ښاغلی پوتین ښه کلک د لاس روغ بر کولای شي، نو هغه جواب ورکړ چې د جمهور رئیس لاسونه خوږی خوشسوي دي. پیسکوف دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې په روسي ژبه انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې زیات خپرې شوي دي چې وایي ښاغلی پوتین یا ناروغ دی یا مړ شوی دی یا د قدرت څخه لیرې شوی دی او یا د هیواد په حاکمه دستګاه کې د ننه د سیالو ډلو ترمنځ په شخړو او مخالفتونو کې راګیر دی. د روسیې جمهور رئیس د مارچ د میاشتې 15 نیټې راورسته چې د ایټالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سره یې وکتل په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتین میر خبرداري ورکړی دی چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو مقابل په جګړه کې یوکرين ته د مرګانوی وسلو ورکول به دا جګړه خطرناک او دایمي کړي. شتین میر پروند د پنځشنبه په ورځ دلته په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره د کتلو څخه وروسته دا وینا وکړه. هغه د ستراتیژیکو او نړیوالو چیرونو په مرکز کې اوریدونکو ته وویل چې یوکرين ته د داسې وسلو ورکول به روانه جګړه د کنټرول څخه وباسي. هغه د پیشبینی هم وکړ چې د روسیې طرفدار یاغیان د یوکرين د ماریوپول د ستراتیژیکي بندري شار د نیول د پاره خپل حلول زل ته دوام ورکړي، نو د یوکرين د وسلوال کول د پاره به په امریکا کې دننه او د هغې څخه د باندې فشارونه زیات شي. د متحده ایالاتو د میزوري د ایالت د فرګوسن په شهر کې پروند پنځشنبه په ورځ 100 ساعته وروسته له هغه د پولیسو په 200 منصبانو باندې د ځواسوي او ټپيان سول چې دغه شهر د پولیسو قومندان استعفا وکړه. د رپورټونو په اساس په هغه باندې د عدلي وزارت تور لګولې و چې په دې شهر کې د پولیسو لخوا نژادي توپیر کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پروند پنځشنبه په ورځ دلته په واشنگټن کې د چاپیریال د بدلون په اقتصادي نتیجو باندې خبري وکړه. کيري د اټلانټیک د شورا د نړیوالی انرژي په مرکز کې وینا وکړه او ویل چې د مځکې په آینده باندې قمار وهل په داسې حال کې چې نتیجه هم معلومه ده تربیه پروايي او وشتي او ښکاره غیر مسؤلانه کار دی. هغه وویل چې د چاپیریال په اړه د چیرلنو 90% د تایید کړی دي چې د چاپیریال بدلون مسره غلي او دا چې د دې کاروار خپل د انسانانو فعالیتونه دي. هغه وویل چې موږ باید د حقیقت سره مخامخ شو، د مځکی بل کړه نسته. داو د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل او صبح لومړی راپور راوخلو. افغانستان او پاکستان د هغو افغان کډوالو د نومونو په ثبتولو موافقه کړې چې تر اوسه په پاکستان کې د اقامت سندونه نه لري. په دې باب د اسلام آباد نه د یازګل رپورټ د خلیل خان نه واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د بد حالت د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړو خزوړو کې یو مهم او لمسوونکی وجه ګرځېدلې، ځکه چې پاکستانی چارواکي افغان کډوال د هیواد په مختلفو برخو کې په وسلوالو فعالیتونو او د جرمونو په زیاتولو تورنوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیون راجستر سوي ماجرین دي او 1 میلیون لا تر اوسه اسناد نه لري. اسلام آباد د تروریزم پر ضد خپلو هڅو ته بیا کتنه کړې او داسې اقدامات یې هم پکې شامل کړي چې هغه ټول افغان ماجرین چې په پاکستان کې اوسېږي، کوم چې اسناد لري او کې نه لري، بېرته افغانستان ته واستوي. له تیرو درو میاشتو راسي پولیسو په هغو سیمو کې چې افغانان اوسېږي کمپونو باندې چاپې وهلي او د 50,000 په شاوخوا افغانان یې بېرته افغانستان ته استولي. ویل کېږي چې د دوی ډېره برخه د اوسېدو قانوني اسناد نه لري چې پاکستاني چارواکي د خپل امنیت لپاره ګواښ بولي. پاکستان له ټولو نه رېجستر سوو افغان کډوالو غواړي چې 2015 کال تر پایه پورې دي خپلې واته ورستنه سي. خو د بیرته ستنېدونکو کډوالو په شمیر کې ناڅاپي ډېروالی د کابل حکومت اندېښمن کړی چې د بودیجې او امنیت نه ستونزو سره مخامخ دي. دا هم په داسې حال کې چې نړیوالې مرستې هم کمې سوي دي. له دې سره سره چې داسې ښکاري چې په اسلام آباد کې د همدې اونۍ د لوړو کچو خبرو دغه ستونزه کمه کړې او د همکاریو هغو هڅو ته لاره پرانستې چې غیر رېجستر سوي افغانان ثبت سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو چیف کمشنر زیب خان امریکا جخته وویل
دی انټایر پروسس اف ډاکومنټیشن ویل ټیک 4 مانس اند وذین دیز 4 مانس وین وی ډاکومنټ
دی سب ټول پروسه څلور میاشتې وخت نیسي. همرو په همدغه موده کې 1 میلیون افغانان ثبت کړو. د ثبت نو وروسته د خپل خوښه ده د کابل حکومت له لوري بیرته سندونکو کډوالو ته د مرستو د منلو سره بیرته زی او که په پاکستان کې پاتې کیږي. په پاکستان کې پاتې کیږي باید تا ګټه قانوني اسناد او پاسپورتونه ولري او همدغه راز دوی ته ورکړل شوی ویزه ولري. شغلی خان دا خبر روشانه کړل چې لسبت ورسته د پدې معنی نه ده چې د خبره دغه ناقانونه اقتصادي کډوالو ته تدې په پاکستان کې د ماجرت قانوني ضمانت وسی. دا ومنل چې په خبر پښتونخوا کې مشکوک کسانو د نیولو پر روانو عملیاتو کې افغانانو ته هم ستونزې پیدا سیوي، خو دا خبره پکله رد کړه چې ګڼې دغه عملیات یوازې د افغانانو پر ضد سیوي وي.
Within that crackdown there was a spontaneous return of
دغه چاپوله کبل افغانستان ته د ناصب څو کډوالو د ورتګ بیر چټکسو. اجازه راکړئ چې دا خبر روشانه کړم چې دغه امنیتی عملیات روان دي او روان به وي چې نه قانونه او مشکوک کسان ولې ولسی. امنیتی او د قانون پلي کوونکو ادارې به په دې باندې کار کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته سندونکو چار وزیر سید حسین عالمی بلخی خپل پاکستانی اډوان ته ډاډ ورکړ چې حکومت به د افغان کډوالو د خوندې کولو په برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د همدغه اونۍ په خبرو کې د موافقه وسوه چې دوی به له نړیوالو مرستکونکو سره خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه د بیرته ستنېدونکو کسانو د اوسېدو د امکاناتو په برابرولو کې له دوی سره مرسته وکړي، لکه د سرپناه په برابرولو، کار پیدا کولو او د ژوند نورو مهم وسانتیاو په برابرولو کې په دغه برخه کې د خبرو اترو او هڅو مشري به افغانان کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې مشر اندریکا راټویټ د ستونزو د حل کولو په برخه کې د نړیوالو د مرستو په اړتیا ټینګار وکړ.
وی بیلیو د انټرنیشنل کمیونټي ناو هاز ټو سپورټ د ټو ګورنمنټس.
موږ په دې باور یو چې نړیواله ټولنه دې له دغو دوو حکومتونو سره مرسته وکړي. دا مهال د مرستو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی چې باید له لاسه ور نه کړل شي. په افغانستان کې د انتقال بهیر ختم شو، شاید په راتلونکي کې ځینې ستونزې وي، خو اوس د مرستو ښه وخت دی. موږ باید دغه فرصت له لاسه ور نه کړو او نړیواله ټولنه دي د دغه هڅو ملا ور وتړي. ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې د اگست په میاشت کې به په کابل کې سره وګوري چې په اسلام آباد کې د خپل پریکړو په برخه کې د پرمختګونو ارزونه وکړي. پاکستان وای په داو طلبه ډول د افغان کډوالو د بیرته سنمولو په برخه کې ژمن دی، خو اسلام آباد داسې کوم اشاره ور نه کړه چې د افغان کډوالو د ثبت او نوملیکنې بهیر به د 2015 کال د دسمبر نه وروسته هم روان وي کنه.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
درنو اوردونکو، تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام اوریدو او دا هم بل رپورت. د افغانستان د شیخ زاید په پانتون کې د افغانستان د یو علمي شخصیت محمد صدیق روحی د زیږیدنې د اتیاو میکلیزی په ویاړ سیمینار جوړ شو. په دې باب ابراهیم رحیمی منتدا سے رپورٹ راکئی.
همیش خوندونه اخلو صد کلام روحی سلام سلام روحی تا تا.
ارواحات محمد صدیق روحی د هیواد لستر علمی شخصیتونو ګڼل کیږي. هغه د علم او فرهنګ د غوړې دا په ډګر کې شاوخوا 300 کتابونه په پښتو او دری ژبو لیکلې او خپل مینوالو ته د میراث په توګه پریښي دي. کاندید اکاډمیسن سر محقق روحی پورا اتیا کاله مخکې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. چرې زوکړي اتیا مکلیزه نن د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د یو علمی سیمینار په جوړولو سره ورمنځل شو. په دې سیمینار کې ځای چارواکو د ولسمشر فرهنګي سلاکار د لوړ زده کړو د وزارت مناستیال د علوم اکاډمۍ ځینې غړو د غرس پر خوست سربیره له ګڼ شمېر ولایاتو راغلو میلمنو ګډون کړی و. د استاد روحی د 300 کتابونو له جملې څخه ځینې چاپ او ځینې نورې ناچاپ ساتل شوي. څېړونکي او علمي شخصیتونه د هغه د غلیکلي اثار د علم او فرهنګ په ډګر کې والویه پانګه او شتمني بولي. د جمهور رئیس اشرف غنی فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر چې تر ډیره بریده د هغه اثار لوستلې دي داسې وایي:
موږ د استاد روحی لیکنو د ده د نثر له طرزه د ده له روشه پښتو لپاره د یو عمومي علمي سبک په جوړولو کې ډېره استفاده کولای شو. د ده د لیکنو یو کمال دا دی چې بې ځایه اعتناب پکې نشته، خبره نه اوږدوي، هغومره خبره کوي چې څومره خبرې لري. د دوی د نثر یو بل کمال دا دی چې واضح دی، وضوح پکې ډېره ده. واضح لیکنه دا ده چې یو ځلې ولولي او ورباندې پوه شي.
د هیواد نامتو شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالباری جهانی د سیمینار ته د استاد روحی لیکنې او نثرونه د بشپړو معلوماتو درلودونکي د اوسني او راتلونکي نسلونو په ښوونه او روزنه کې اغیزناک وبلل. مګر دا چې تیرو شو یو علمي شخصیتونو د یاد پر تازه کولو سره ځوان نسل د هغوی له کارنامو څه ډول استفاده کولی شي، د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي حبیب الله رافی امریکا غږ ته داسې وویل:
په افغانستان کې له نیکه مرغه په زرهاو علما، پوهان او مخکخ کسان تیر شوي دي چې هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې کارنامې کړي دي. داسې سیمینارونو په وسیله د هغوی یاد هم تازه کیږي او د هغوی هغه مبارزې چې کړي دي هغه هم ولس ته رسیږي، او پاینال کې هغه ترلاسه شوي پایلې او تجربې چې مخکې دوی کړي دي هغه د راتلونکو لپاره په کار راځي.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد لال پاچا ازمون چې په یاد شوي سیمینار کې ګډون کړی و، د علمي او فرهنګي ودې په برخه کې پر علمي شخصیتونو د سیمینارونو جوړول اړین وبلل. د هغه غوښتنه دا ده چې رسمي په کچه د دا ډول سیمینارونو د جوړولو لپاره کار وشي.
پر دغو غونډو سربیره چې داسې علمي سیمینارونه کیږي، روزنیز ورکشاپونه باید دوی ته جوړ شي، او هم د ښوونځیو د پوهنځیو زده کوونکو ته عملی دغه سید لګاو دا غونډه د تورته نور غونډه په سیمه ایزه کچه باندې او بیا په نړیواله کچه باندې جوړ شي، او د دې ترڅنګ د دې سیمه خلک یا د نور سیمه خلک باید یو له بل سره د خپل افکار چې دا شریک کی.
باید ویل شي چې استاد محمد صدیق روحی په کال 1903 میلادي کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي ته لوستلو وروسته یې په لبنان هیواد کې د ماسترۍ په کچه زده کړې کړې وې. هغه په 1906 میلادي کال د می په 14 د جرمنی د مونخن ښار په یوه روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د اودا د یو ځل بیا مهم خبرونه واورئ. عراقي قواو او ملیشو د تقریر د خار محاصره سخته کړي او هلې ځلې کوي چې دغه خار د اسلامي دولت د جنگیالیو نه بیرته قبضه کړي. د یاغیانو د توپونو، ډزو او د بمونو چاودنو د اردو د عسکرو او رضاکارو جنگیالیو پرمختګ سوکه کړی دی. عسکر او ملیشو په دې اونۍ کې په دغه خار باندې چې د اسلامي دولت د ډلې کلک مورچل دی د دوو خواوو حملې پیل کړي دي. په سومالیا کې د امریکا غږ منابعو رپورټونه ورکړی دي او ویلي دي چې په یو موټر باندې چې دا شباب د ډلې چارواکي پکې سپاره وو، د امریکا بی پیلوټ الوتکې حمله کړې او دا شباب د مبارز ډلې یو لوړ پوړی کړی وژلې دي. د روسیې جمهور د جمهور رئیس نتاخ دیمتری پیسکوف پرون د پنځشنبه پر ورځ هغه وازی رد کړی چې ګوندې د هغه هیواد د دولت مشر صحیح ستونزې لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو په مقابل کې په جګړه کې اوکراین ته د مرګانیو وسلو ورکول به دا جګړه لا پسې سخته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نایجیریا یو حکومتي منبع ویلي دي چې د برتانیې جنوبی افریقا او د اوکراین روزونکي د ملک په شمال ختیځ کې د نایجیریا د هغو عسکرو په روزنه کې مرسته کوي چې د بوکو حرام د افراطي ډلې سره په جنگ اخته دي. د ابوجانا د امریکا غ خبريالې کریستین په دې باب یو راپور را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د نایجیریا د حکومت دغه منبع ویلي دي چې دغه خارجي مشاورین د هغو نظامی وسایلو سره چې د جنوبی افریقا، روسیې او د اوکراین نه اخیستي دلته په دې غرض راغلي چې د باکو حرام د یاغي ډلې په ضد د نایجیریا عسکر وروزي. دغه کس چې د امریکا غږ سره په دې شرط خبرې کولې چې نوم یې ذکر نشي ویلي چې نایجیریا نوي ټانکونه، لارۍ، د پلونو د جوړولو وسایل او الوتکې اخیستي دي. لکن د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جانتن د امریکا غږ سره په خپل مرکه کې ویلي چې دا مهمه ده چې دغه خارجیان د ملک شمال ختیځ په لوتا د دې لپاره لاړ شي چې د حملې نه مخکې هغوی د نایجیریا د عسکرو د روزنې لپاره په کافي اندازه وخت نه لري. هغه وایي
وی بای سم اف دیس اکوپمنت ان اورډینرلی ون یو بای نیو اکوپمنت
مونږ ځنې عادي وسایل اخیستي دي او کله چې تاسو محلي خلک تربیه کوئ نو دا لازمه ده چې د نوو وسایلو د خرید لپاره باید په کافي اندازه وخت موجود وي. نو په دې خاطر هغوی کاملا په دې باب اطلاع لري او مونږ هم د باکو حرام د ډلې د افراطیت په خاطر دومره فرصتونه نه لرو. د نایجیریا د حکومت دغه منبع ویلي دي چې دغه خارجي روزونکي به په دواو درې هفتو کې هلته انتقال شي او هر کله چې نور نظامی وسایل راورسیږي نو نور خارجي روزونکي به هم هلته ورشي. په نایجیریا کې د برتانیې د سفارت یو نتاق ویلي دي چې هغه د نایجیریا په شمال کې د خپلو ملکي اتباعو په باب کوم اطلاع نه لري، مګر هغه ویلي چې هلته برتانوي عسکر شته دي چې د نایجیریا دفاع سره مرسته کوي. په ابوجا کې د روسیې او د اوکراین ډیپلوماټانو سم دستی دغه خبر په باب څه نه دی ویلي، مګر په نایجیریا کې د جنوبی افریقا سفیر امریکا غږ ته ویلي چې هغه په نایجیریا باندې په خصوصي ډول د وسلو د فروش په باب اطلاع نه لري، مګر دای هم ویلي دي چې په تیر وخت کې جنوبی افریقا په نایجیریا باندې څه وسله خرڅ کړې و. د نایجیریا جمهور رئیس خاغلی جانتن د دې هله سرګند کړي چې د ملک په شمال ختیځ کې د یوبی، اداماوا او د بورنو د ایلتون کلی او خارونه به په درې هفتو کې د بکو حرام د افراطي ډلې د غړو نه پاک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان دوه ورځپاڼو لیکلي دي چې طالبانو او د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او زر به دا خبرې شروع شي. د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو په باره کې شک نشته، خو د حکومت نه بهر ځینې سیاسي ډلې، افراد او ټولنې سوله غواړي، مګر د سولې د میکانیزم مخالفت کوي. په میکانیزم کې څه مشکل دی؟ حکومت ولې اول دغه میکانیزم نه جوړوي؟ د کابل د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی په دې نظر دی چې د سولې د مذاکرو لپاره باید اول اصول وضع شي او بیا خبرې وشي. د افغانستان حکومت باید هغو ډلو او خلکو ته چې د خبرو له میکانیزم سره مخالفت لري په علني ډول د خپلو مذاکرو اصول بیان کړي او ووایي چې د دغو اصولو نه سرغړونه نه کوي. هغه وایي میکانیزم کچېرې دا وي چې
مثلا مذاکرات چیرې شروع شي، د کوم ځکه چې څو خوشي دا ډیر باهنت خبر نه دی. هغه شې چې د افغانستان د خلکو لپاره تشویش وړ وي، یا د سیاسي ډلو لپاره به تشویش ول بی هغه د اصول مسله ده چې کوم اصول باندې باید خبرې وشي او اصول څه شي دي حدود د اصول څه دي طرفای کولی شي څومره دي اصول له حدود کې وروسته په میکانیزمونو او پروسیجرونو باندې باید توافق
استاد استاس په نظر چې حالات او شرایط ته ګوري او دغه سیاسي ډلو نظریات ته ګوري چې هر څوک حق لري خپل نظر ورکړي څه فکر کوي چې څه ډول اصول باید وي چې دغه د سولې خبرې کامیاب شي
د مال نظر د افغانستان د دولت د لپاره اصول باید دا وي چې د افغانستان استقلال د افغانستان ملي وحدت په افغانستان کې ارزښتونه چې د افغانستان اساسي قانون کې د بنیادی نو حقوقو یا د دولت د مکلفیتونو په عنوان داخلي دا باید هغه کرخي وي چې لغنه عدول کېدل ناممکن وي او په عام ډول باید د افغانستان ګټې د افغانستان منافع په دې سوله کې یوازې د سولې د تعمیل لپاره فدا نه شي د بل خوانه موږ باید د موږ د اصول دا هم دي چې دا سوله باید یوازې د افغانانو لخوا اداره شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات عامل وګرځي نه دا چې موږ دا دومره شعایي کو چې د ګاونډیو هیوادونو دپاره موږ خپلې ګټې فدا کړو یا مثلا هغوی ته دومره چانس ورکړو چې د موږ د سولې میکانیزمونه او اصول هغوی راته وټاکي
نو د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې د ګاونډیو هیوادونو یا ګاونډي هیواد د مرستې او همکارۍ نه پرته دغه سی یو مهم کار سرته ورسی چې د رپورټونو له قراره هغه کسان چې باید د سولې خبرو کې کین یو صلاحیت لري هغه نشي کولای اجازه نه لري یا سهولت شرایط ورته نه دي مساعد چې په خپل په ازادۍ کې د افغانستان د حکومت د کسانو سره وغږیږي او خپل خبرې مثلا حل کی یا څنګه اعتماد وکړي هغه ډلې
ګوري منځګړی ان وان نه
bale
the طرف ان وان نه
bale
بلکې یو همکار ان وان دی او خګاوند دی په ان وان ولنه
ها
اما کچیر دا مشخص طرف دی نو به موږ نه باید له د افغانستان دولت د مخالفینو سره مذاکرات کړو طرف یا معلوم څه یو هیواد ده او کچیر دا مسله دا وی چې د افغانانو په منځ کې دریم شخص نه ځایږي منځګړي په ان وان کوم ځکه چې بخښنه کوي تاسو نه څه ده چې نتن هو د موږ غونډي هوا چې مشخص کړی وای په پاکستان په دې لار کې غاسته کولی شي موږ نور غونډي هوا دې کولی شي نړیوال ټولنې کولی شي بلکې خواره د افغانستان ستونزه یوازې منطقوي یا د خپل افغانان ستونزه نه ده د نړیوال ابعاد لري موږ لا کوم مسله نه باندې نړیوال ټولنه د موږ هم څنګه لازم ضمانتونه واخلي او د غدل و حسوي په صورت مذاکره د موږ په هوا کې داسې خړی شته چې وګړي سول نه غواړي وګړي هم مختلف نظریات ورکوي اما دا د دولت دنده ده چې خلک له دې سول له جریان نه پرمختګ نه خبر کی او تر ممکنه حد د پورې چې اجازه ورکول کیږي د ټول نظریات ته باید احترام وشي نظریات راټول شي تحلیل شي هغه نظریات چې په افغانستان کې د سول دراوستلو لپاره واسط دي هغه باید ګټه واخلي
ډیره زیاته مننه استاد نصر الله ستانګ زسب کور دی وده
زه بلال خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مدد ویني د سترونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010
ترنو ورډم کوز مخ پرونه پر دې ځای پاتې ورسې ده تاسو کولی شئ چې تازه خبرونه لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه چې ویو پښتو ده هغه پاڼه لایک کړئ او تازه خبرونه ولولئ او دغه راز زموږ د امریکا ژغ ویب پاڼه ته هم تللی شئ الته هم تازه رپورټونه او خبرونه ستاسو شتاسي ولولئ او دغه راز موږ به تاسو په خدمت کې نن شپه ونیم بجو به حاضر شو تازه خبرونه او د تازه رپورټونو سره او دغه راز د دې برخې همکارانو سره راغلي دي خو هله د چتاغي خبرونه ته به هم غوښتي مننه